د سهار لس بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دې دوهمه خبري غړای کې زه هارون باشا یو اړ بیا له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په مورې چې د پاکستان حکومت د سوات ملالا یوسفزای ته د بهادرۍ د میډال او د هغې ښوونځي ته د کالج د درجه ورکولو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت بیا ویلي چې د ترهګرو د لمن زوړلو لپاره باید ټول خلک له حکومت سره په ګډه عملي کارونو ته مخه کړي. د سیمې افغانستان په اړه د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ په اونیزه خپرونه پلوشه کې د سوات ملالی یوسفزای له مشال ریډیو سره کړې خبرې هم دروړو. خو ولورزو احمد شاه اعظمي ته چې د دې ساعت مهم خبرونه کړنه وورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. پاکستان د ملالی یوسفزای لپاره د تمغای شجاعت اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي دی چې د ترهګری په ضد قام یو سوی او اوس وخت راغلی چې د ورپک په ضد عملی ګامونه پورته کړل سي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ولسمشری ټول ټاکنو ته ولاړ میټ رومنی په دوهمه مناظره کې د اقتصادي ودې د لارو چارو او په منځني ختیځ کې د امریکا د تګلارې پر سر له یو بل سره اختلافات څرګند کړل. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان د ملالی یوسفزای لپاره د تمغای شجاعت اعلان کړی دی. د بهادرۍ د دې جایزې اعلان حکومت تر هغه وروسته وکړي کله چې ملالی د انجونو لپاره د تعلیم د حق غوښتلو پر سر کمپاین وچلوي او تیرونی د پاکستانی طالبانو لخوا وویشتل شول. بلخوا د پاکستان د کورنی چار وزیر رحمان ملک د پاکستانی طالبانو د ویاند احسان الله احسان پر سر د 10 کروڑ روپو د جایزې اعلان وکړي چې د ملالی د ویشتلو پړای په غاړه اخیستی وه او د نورو بریدونو ګواښه کړی وو. رحمان ملک په دې لړ کې د نهې په ورځ د ملالی د دوو نور زخمی ملګرو د پښتنې پر مهال دا اعلان وکړی. زه د ده پر سر د 10 کروڑ روپو اعلان کوم. که هر چا دی ونیوي هغه ته به 10 کروڑ روپۍ ورکول کیږي او هر هغه څوک چې دی په ګوته کړي یا د ده په حق له معلومات راکړي هغه ته به د هیواد لوی ایوارډ ورکړل سي. دا ځکه چې موږ به دوی له منځه وړو. 14 کلنه ملاله تیر اونۍ د پاکستاني طالبان لخوا په سر کې په ګولۍ لګیدلې وه او د دوشنبه په ورځ د خاصې درملنې او د وسلوالو له یو بل برید څخه د ژغورنې په مقصد د انګلستان کوین الیزابت روغتون ته یوړل شول چې اوس تر درملنې لاندې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد قام یو سوی دی او بیدار سوی یا اوس وخت راغلی چې د ورپک په ضد عملي ګامونه پورته کړل سي. نوموړي دا خبرې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د صوبای وزیر میا افتخار حسین د زوی راشد حسین د دوهم تلین پر مهال وکړې. هوتی زیاته کړې چې د امن او علم دشمنان د پښتون قام دشمنان دي.
هر وقت چې هغه زموږ د روښانه مستقبل دشمن دی، هغه د پښتون قانون دشمن دی، هغه د عوامي نېشنل پارټي دشمن دی او د دغه قانون د دشمنانو خلاف هم ملاتړ کوو. دا کلي د خپل په اړه قانون دشمنانو
کلینت د عوامي نېشنل ګوند صوبای مشر افراسیاب خټک د خیبر پښتونخوا سینیر صوبای وزیر بشیر احمد بلور او میا افتخار حسین هم ویناوي وکړې او له سیمې څخه د ترهګرۍ په ضد د مبارزې هوډ تازه کړی. د پاکستان انتخابات کمیشن د هیواد د پارلمان د 3 غړو غړیتوب تر هغه وروسته بحال کړی چې یادو غړو د خپلو اساسو او ټیکس معلومات جمع کړل. په بحال سو غړو کې د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر رحمان ملک هم شامل دي. تر دې وړاندې د انتخابات کمیشن د هیواد د سینټ او کمی اسمبلی د 145 غړو د غړیتوب ځنډول اعلان کړی وو او دا هم ویلي چې تر څو د غړو د خپلو اساسو او ټیکس معلومات نه وي جمع کړي تر هغه وخت د سینټ او کمی اسمبلی په غونډو کې ګډون نشي کولای. د هند پوځ وایي پاکستاني عسکرو د لنجمنې پولې اخوا ته د هند تر انتظام لاندې کشمیر باندې د نهې په ورځ په درنو وسلو ډزې کړې او 3 عام وګړي وژلي دي. د هندي پوځ یو ترجمان وایي د پاکستان لخوا د چورنده کلي پر یو کور د توپ ګوله لګېدلې چې په ترڅ کې یو سړی او 2 کوچنیان وژل شوي دي. چورنده د پاکستان او هند ترمنځ لنجمنې کرښې لاین آف کنټرول ته نږدې کلی دی. د پاکستان پوځ منلی چې دوی ډزې کړې خو وایي چې دا ګامې د هندي پوځ لخوا د دوی پر پوسته تر ډزو وروسته پورته کړي. ځایي اوسېدونکي وایي چې د تېرو 2 هفتو راهیسې پر پوله دا ډول خورې ورې نښتې رامنځته کیږي. د پاکستان او هند ترمنځ 3 لوی جنګونه ترسره شوي چې دوایې د ویشل شوي سیمې کشمیر پر سر دي چې دواړه هیوادونه دعوه پکوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي چې د اقتصادي همکاري سازمان ایکو ته د پرمختګ لپاره ډیر څه کول پکار دي چې دا ډول په سیمه کې اقتصاد پرمختګ وکړي. نوموړي دا خبرې د آذربایجان په مرکز باکو کې د اقتصادي همکاري د سازمان د ولسمې غونډې ته وینا پر مهال وکړې. ولسمشر زیاته کړه د سازمان غړي هیوادونه باید پخوانی لوزنامې عملي کړي او په سیمه کې آزاد تجارت ته وده ورکړي. د آذربایجان په مرکز باکو کې د لسو غړي هیوادونو د اقتصادي همکاري د سازمان غونډه 13 ورځې پیل شوه. د افغانستان ولسمشر حمید کرزی غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې له افغانستان به د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې هیڅ ډول غیر متوقع پیښه رامنځته نه شي. نوموړي زیاته کړې چې نړیوالو سرتیرو له وتلو وروسته به د افغانستان امنیت د اوس په پرتله ښه او حکومت پیاوړی شي. یو برتانوي مرستندوی مساج په افغانستان کې د ښوونې په برخه کې فعالیت کوي. خبرداری ورکوي چې تر اوسه پورې په دې هیواد کې 500,000 ماشومان له زده کړو بې برخې دي او د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به هم شاید دغه ماشومان بې تعلیمه پاتې شي. د افغان کنکشن د موسی مشر سارافین وای مرستندوی موسی اندېښنه لري چې په 2014 کال کې به له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې لیوالتیا کمه شي. د هغې په وینا په دې هیواد کې د نړیوالو له پوځي حضور پرته په دې برخه کې پرمختګونه ډیر ورو وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه په ضد ولسمشري په ټول ټاکنو کې ولاړ د ریپبلیکن ګوند غړي میټ رومنی د اقتصادي ودې د لارو چارو او په منځني ختیځ کې د امریکا د تګلارې پر سر له یو بل سره اختلافات څرګند کړل. په نیویارک کې په ترسره سوې په دوهمه نظره کې ولسمشري ته ولاړو دواړو کاندیدانو یو پر بل ازمایشتي ګزارونه وکړل او هڅه یې وکړل چې ثابته کړي هغه بل د ولسمشري لپاره ورکس نه دی. په منظره کې اوباما وویل چې د سپتمبر په 18 نیټه د لیبیا په بنغازي ښار کې د بریدونو مسؤلیت مني چې په ترڅ کې د امریکا د سفیر په ګډون څلور امریکایان ووژل شول، خو پر رومنی یې تور ولګاوه چې له دې پیښې څخه د خپلو سیاسي اهدافو لپاره ګټه پورته کوي. رومنی دا ځل د اوباما پر اقتصادي تګلارو هم تازه نیوکې وکړې او ویل چې د هغه رئیس چې اوباما ولسمشر شوی ډیرو لږ امریکایانو روزګار موندلی دی، خو اوباما بیا رومنی باندې تور ولګوي چې یوازې د شتمنو خلکو او د تیلو د صنعت لپاره کار کوي. امریکایان به درې اونۍ وروسته د نومبر پر 16 نیټه په اوباما او رومنی کې د یوه انتخاب کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به دغه ریپورتونو تفصیل واوري. د پاکستان د کورونا او چارو وزیر رحمان ملک ویلي چې د سوات ملالا یوسف زیات آباد بهادره تمغه او خونزی ته به د کالج درجه ورکول کیږي.
نشتا اپریشن نار وزیرستان نشتا آی هوپ یو دز انډرستود.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي چې د ترهګرو پر ضد د خلکو احساسات راپارېدلي او دا چې اوس وخت راغلی د دوی پر ضد عملی ګامونه پورته کړل شي. خپرونه پلوشه کې به وایي چې د سولې نړیوالې جایزې لپاره په نومول کېدو د سوات ملالا یوسفزای څومره خوشاله وه.
د پیس پرایز لپاره زمانوم راغل، دا زمانه په ډېر غټ اعزاز او فرست ټایم د پاکستان نه ماشوم منتخب شوی و. د پاکستان نوم به فرست ټایم راغی، دا غیره پارم د ډېر خوشاله.
یو شمیر نور رپورټونه هم درته لرو. له مشال رادیو سره پاتې شئ. تا هم د خبرونه ولنی رپورت. د پاکستان د کورونا او چارو وفاقي وزیر رحمان ملک تیر ورځ سوات ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي چې ملالا یوسف زیات آباد د بهادره مډال او خونزي ته به د کالج درجه ورکول کیږي. نوموړي دغه راز اعلان وکړ چې حکومت به په ملالا د برید کوونکو طالبانو په نیولو کې مرسته کوونکو ته 10 کروڑ روپۍ انعام ورکوي او زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي اپریشن په اړه لا هم کومه پریکړه نه ده شوې. نور تفصیل د سیمینا د نیاز احمد خان په دې رپورت کې.
رحمان ملک سوات سعید شریف کی خبر اعلانو ته ویل چې زه ملالا یوسفزئی شازیه او کائنات ته پیرزونه وړاندې کول لپاره راغلی او د پاکستان صدر په خصوصي هدایتو د ملالا یوسفزئی او د هغه سره جوبلشي ملګرو علاج روان دي. دوی ویل چې ملالا یوسفزئی د همت او جرأت ارامت ده.
میں انہی کے شہر سے یہاں اعلان کرتا ہوں کہ ملالا کو ستارہ شجاعت دینے کا فیصلہ کیا ہے.
زه د دې خار نه دا اعلان کوم چې ملالا یوسفزئی ته به حکومت پاکستان تمغه شجاعت ورکوي او کوم سکول کې چې هغه سبق وایي دغه ته به د کالج درجه ورکول کیږي چې ماشومان د کالج لپاره بل ځای ته نه ځي او دوی ته په کور کې کالج ملاو شي. د یو سوال په جواب کې چې آیا ملالا یوسفزئی ایشو دومره ځکه پورته کیږي چې وزیرستان کې فوزي اپریشن وکړي، نو هغه په دغه اړه په پښتو کې وویل
نشتا اپریشن نارت وزیرستان نشتا نشتا آئی ہوپ اٹ از انڈرسٹوڈ
زما امید دے چې اوس پتا سو خپ هو شی وی چې التا سقس پات اپریشن منصوبه نشتا سقس ما فوجي اپریشن سویلی وزیرستان کې نشتا بس خلق دغه اپریشن د ملالا سره تړي چې دا د اپریشن جواز جوړوي ولی ملالا خوڑان دي د تعلیم جنډا پورته کړی وا او هغه وخت هیتا دړکه ورکول شروع کړی شو
اور اس دن اس کو دھمکیاں دینی شروع ہو گئی تھی
تو کورنو وفاقی وزیر رحمان ملک پر ملالا یوسفزئی حملہ د وسلوالو طالبانو ډډه مشر ملا فضل الله پسر اچولی دا اول چې د افغانستان څخه سلور تنان په خصوصي دوګه دغه حمله لپاره را لېګل شي وو او اوس ملا فضل الله د پاکستان طالبانو مشر جوړی کی
آپ نے احسان الله احسان کا نام سنا تھا
تاسو بعد د احسان الله احسان نوم اوریدل وی ز د هغه عکس جاری کوم چې تاسو ښه او پیژرئ او د هغه په نیولو د لس کروڑ روپو انعام اعلان کوم او چې څوک هم د هغه په جنګلو وکړي نو غټ ایوارډ به ورته هم ورکول کیږي
او اس کو پکړے گا اس کو 10 کروڑ روپیا
وفاقی وزیر رحمان ملک سوات ته پراتک منګورا او سیدو شریف کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شي او سیدو منګورا سړک د هر قسمه تګ را تګ لپاره 100 ساعته پوری تړلې شي او نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
اوریدونکو بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی چې د ترهګرو پر ضد د صوبې د خلکو احساسات راپارېدلي او دا چې اوس وخت راغلی چې د دوی نوغې وستل شي نوموړي دا څرګندونې د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین د زوی میا راشد حسین د دویم تلین په مناسبت په پېښور کې رابلل شوې یوې غونډې ته وکړې چې تفصیل به د خالد خان په دې رپورټ کې واورو
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی ویلی دی چې ترخګرو خلاف ټول کام یو شوی او بیدار شوی دی او په کار دا چې د خوري او وطن دښمنانو په ضد یو عملی ګام پورته کړی شي په خبر کې د میا افتخار حسین زوی میا راشد حسین په یاد کې رابلل شوی یو دستوري ته د وینا په محل د پختونخوا وزیر اعلی وویل چې څوک د پختون کام او خوري دښمن دی نو هغه د دوی د ګوند هم دښمن دی او د هغوی خلاف به د دوی پارټي خپل مبارزه جاری ساتي
من تپہر جو وجہ کدہ یو واقعہ کے پر نتیجہ کے او کدہ بعد دے رو واقعہ کے نتیجہ کے زمون مقام کی او احساس پیدا شو او دن کدہ کام او بعد معاملات کو مانی لو شو زمون و تہر کرے و یو خدا و دوائی و جتش دا بیدارے احساس کا عجیب میں اس دا عمل وقت یا پکار کے جو مشرے کمانے عملی مبادی جا سے کامون کو چندرے وطن دشمنان رو گا یو حد مشرے کس پر سن پخبر خواہ پخبر او ہر آقس چی آقا با دی خورا دا عمل دشمن دے چی آقا دا علم دشمن دے ہر آقس چی آقا دا دا روخان مستقبل دشمن دے آقا دا پختون کامون دشمن دے آقا دا عوامی نشتر پاٹین دشمن دے او دا تب کام دشمنان خلاف ملا درد ہو جا سوی دم پر بدا آقا کام دشمنان دے
دا عوامی نیشنل گونڈ صوبائی صدر سینیٹر افراسیاب خٹک پخپل وینا کی اوائل چپ معاشوں منالے باندھے دبری درست رخاگر کام تسرگن شوی دی اوس با سیاسی او مذہبی گندو نے فیصلہ کوي چې دوی د کام سره دی یا رخاگر پسند ولاړ دی دا پختونخوا ستر وزیر بشیر احمد بلور اوویل چې ملالۍ باندې د برید پړه وسلوالو طالبانو په خپل سر اخستې ده خو بیا هم ځینې قوتونه دغې حملې ته نور نور رنګونه ورکوي د زیاته کړه که چېرې دغه قوتونه د وسلوالو په ضد خبره نشي کولی نو د ماشومې ملالۍ وینې ته دې سپک هم نه ګوري دا پختونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین د چا د دوی په یاد کې چې دغه دستوره جوړه شوې وه وویل چې ترهګرو خلاف به د دوی جنگ تر هغې دوام لري تر څو چې په سیمه کې په مکمل توګه امن نه وي راغلی بدے محال میں افتخار حسین دا پاکستان حکومت لخوا دا ستارہ ہلال جائزہ دا خپل گن مشر افراسیاب خٹک ته پدے غرض اس پار لا چې دا جائزہ صرف دد دزوی میا راشد حسین نہ بلکې دا پختون کام ټول هغه شهیدانو او غازیانو نه خدا سوک چې ترخ غره په جنگ کې مړه یا ټپیان شوی دی
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو تیر کال د اگست په 12مه نیټه د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری د یو قانون په منظورولو سره د دې هیواد په قبایلي سیمو کې د سیاسي هلو ځلو کولو اجازه ورکړل چې په نتیجه کې اوس قبایلي خلک هم د هیواد د نورو وګړو په څیر په سیاسي سرگرمیو کې برخه اغستل شي. خو لا تر دې دمه په قبایلي سیمو کې سیاسي هلو ځلې ډېرې کمې په نظر راځي. دا چې د دې خبرې لڅ ده په اړه اورو د منور شاه دا رپورټ.
په داسې حال کې چې په راتلونکو څو میاشتو کې پاکستان کې عام انتخابات کېدونکي دي او د هیواد په نورو برخو کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو خپلې جلسې، جلوسونه او سیاسي حل ځلې تیز کړې دي. سباندې یو کال وشو چې قبایلي سیمو ته د سیاسي حل ځلو قانون غزول شوی، خو لا هم دلته دا راز هیڅ حل ځلې په نظر نه راځي. دا ولې؟ دا پوښتنه مو د پخواني سفیر رستم شاه مومند نه کړې. هغه وایي قبایلي سیمه کې د جمهوریت نه وړاندې هم ځنې ګامونه پورته کول پکار دي.
سیاسی دوام ضروری ہے، دانی کی ضروری نہ او بے نمائندگی حق ہم ضروری ہے، دانی کی نشدہ ضروری نہیں. مطلب دا ہے چی پرائیریٹی بغیر کہو چی اول خلق تنگل اسلح کا خلق دا قبائلوں نے باہر چی اول خواہی واپس لا چی دین دا چی التا امن رائشی برین دا چی التا تحفظی دا جون سلورم دا چی التا اقتصاد خشی تنگم دا تون نزیہ ضروری دا چی التا تعلیم عام شی وصلی صحیح تعلیم عام شی.
بلخوا قبایلی سیمه کې د جوړ شوی نوی سیاسي ګوند متحده قبایل پارټۍ مشر حبیب ملک اورکزی وایي چې دغه ټولې مسلې حقيقي نمائنده سیاسي مشرتابه د نشټوالي په نتیجه کې رامنځته شوی چې یوازې د جمهوریت د لارې به هواريږي. او کسه هم دوی دا وخت بدامنې لوجې لوی غونډې نشي کولې، خو د خپل ول سره په رابطه کې دي او په راتلونکو کې انتخاباتو کې به قبایل د خپل روښانه مستقبل لپاره په خړه ول برخه اخلي. نوموړی زیاتوي
ان شاء الله راتلون کے الیکشن کے زدا وایم چې راتلون کے الیکشن کے بددیشی فقار دے قبیلی خلکم فیصله او کولی مونږ پینځوش په تو کالو نه پتیارو کې پراته یو زمونږ خپل لیډرشپ نشتا، زمونږ خپل مشران نشتا. او زه به ګیله به کوم پارلیمنٹریز نه چې کوم دې پارلیمنٹ ته راغلی دي هغه هغه چې یو رول ادا نه دی کړی د قبیلی خلکو د خو هغه د سیستم کمزوري ده، یعنی سیستم کې څه کمی به شیخ وې کنه الټا پولیټیکل پارټی اکټ نو
په خوابا په قبایلی سیمه کې یوازې ملکانو ووټ اچولې شو. بیا په 1999 کال کې مرکزی حکومت قبایلی سیمو کې د بالغ رائے دهی حق ورکړو چې د ماهرونو د وینا تر مخه هغه خلکو یې مخالفت کولو کوم چې د پخوانی نظام نه ګټه پورته کولې. ماهرین وایي دغه خلک چې پکې ملکانو د ځایي پولیټیکل انتظامی ځنې خلک شامل دي. بیا یې د 2002 کال د ځایي حکومتونو نظام هم په قبایلی سیمه کې د ناکامۍ سره مخ کړو. د خبرې ته د مومند جنسی خبریال غلام حسین هم اشاره کوي.
مومند جنسی کی سیاسی وضع هم خراب او امنیتی وضع هم خراب، په دې وجه باندې دلته د ټولو پټو میټینګونه هم کیږي. دغه باوجود دا خبره شته چې دلته اف سی آر باندې چې کوم زور څنګه سیستم روانو د پولیټیکل انتظامیه او مغه شانتا هغه زړه دغه کې دا او هغه پوره پوره د حالاتو ته تیار نه ده. دلته د حالاتو بانه نه جوړیږي، بلکې انتظامیه دا نه ګڼي چې یاره ولې دې هغوی کوم مخکې چې کومې مزې وي نو اوس چې سیاسي ازادي راشي نو بیا خو خلک خپل حق غوښتلی شي، مشکلات خو نه جوړوي په لاره کې، پابندۍ نه راولي په ښکاره باندې. خو دا ده چې کوآپریشن تعاون هم سره نه کوي.
خو دې لړ کې د مومند ایجنسی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ رسول خان وزیر مشال ریډیو ته ویلي،
ما خیال دا داسې سیاسي ګوند بدلته به پیدا نشي چې مونږ رکاوټ پیدا کړی دی. البته چې دوی ته کوم خصدار یا مونږ اکټیویټیز په نظر ورځي د دوی د حفاظت پر دې حالاتو نه تاسو هم خبر یې او دا د مونږ پارز دي.
بلخوا د شمالي وزیرستان خبريال احسان داول بیا وای چې قبایلی سیمو کې تر اوسه څومره انتخابات شوي په نړۍ کې ډیر کم دومره پرم نه انتخابات کیږي او دغه عمل به په مستقبل کې هم جاری وي.
قبایلی سیمو کې سیاسي چې کم مستقبل دی د ډیر زیات روخان له قبایلو پیدایشي جمهوری خلک ته قبایلی مشوم مستروي وي په جرګه کې هم ارته ته خبرو اجازه چې په خپل انداز باندې دلتا جمهوریت چې د قبایل او په خامیر کې جمهوریت شته خو چې څوک د دې د واده ورکولو د پر دوی ته ماحول ورکړي.
سیړونکو دا نظر لري چې د قبایل مسلې به په جمهوریت هواریږي، خو دا هر څه په موجوده او راتلونکو مرکزی حکومتونو پورې اړه لري چې هغه د سیمې امن او پرمختګ ته څومره اهمیت ورکوي. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15.5 او 15.5 کلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان په اسلام آباد کې د ټکسي گاډو ډرایوران وایي چې له 13 مودې راهیسې حکومت هر اونۍ د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه بدلوي را بدلوي چې لکه بلې د دوی په مزدورۍ بد اغیز پریوزي. دا ډرایوران له حکومت غوښتنه کوي چې د ګیسو او تیلو بیې پر ځای وساتي. نور د رابیا اکرم خان په دې رپورت کې.
په دې ورسیو کې حکومت د پېټرولیم مصنوعاتو او سی این جی نرخونه د هرې اونۍ په بنیاد مقرر کولو فیصله کړې وه، خو اولس حکومت د فیصلې نه تر اوسه پورې خوشاله نه دی او وایي چې نشي کولی چې د ژوند بنیادي ضرورت په دې مسورې کې پوره کړي. د باجوړ سیمې سره تعلق لرونکي شهاب الدین چې د 13 کالو راسې په اسلام آباد کې ټیکسي چلوي وایي چې د هرې اونۍ په بنیاد چې کوم د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه مقرریږي، نو نشي کولی چې د امروزه ژوند ضرورت په دغه مسورې کې پوره
دا جی دا سیدھی کہنا چاہے عوام سر رہتے کہ ہر ہفتہ دی سینجی خزائی اور گزری اور درے اور رضے ہفتے کے بند ہوئی دا ٹول عوام سر رہتے گئی ٹھیک ہے جی درے اور رضے سینجی بند گئی پہلے خود دا ہم بند گئی تو ہم دئی ہر ہفتہ نرخونا خزائی مہنگائی دورا زیر دے چھ عوام دیتا پورا کے دے نشی.
سلطان علی چې په اسلام آباد کې د 13 کالو راسې ژوند کوي، د پوینا چې د ګرانې په دې دور کې پیسې بچ کول مشکل شو.
زغال ټول ورځې ولاړو، کله 400 روپۍ کو کله 500، هغه زموږ خرچې مون نه کیږي کنه. موږ دومره کړیو غواړو چې موږ په خپل شرم راشي ولال ته کې خبره ده چې نه ورته کنه، نو بیا موږ هلته کې بچت نه راخیږي به کې.
نو خار سره تعلق لرونکو محمد ریاض وای چې په ټیکسي کې تګ را تګ ګران شو، چې د 500 روپۍ ځای وي نو ستنه شپک شل غواړي. ٹیکسی ڈرائیور عظمت شاہ پوینا چی حکومت دی دا پیٹرولیم مصنوعات او دا سی این جی نرخونه دی پزیرا ولی چی نہ صرف ٹیکسی ڈرائیورانو بلکہ نور اولس تہم اسانتیاوی تر لاسه شی. رابعہ اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال راډیو ګران او قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال راډیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا.
اوریدونکو، دو کاله وړاندې 50 د کې سیلابونه راغلل او د غزې خلکو ته غټ مالی او ځاني تاوانونه واړول. په دغه سیلاب ځپلو کې یو تن شیر رحمان کاکا هم دی چې د خدای پاسره په خپل کندر کور کې د خپلو 500 بچو سره ژوند کوي. دی وایي دومره لاچار شوی دی چې خپل بچي ښوونځي ته هم نشي لیږلی. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال اصرار اتل شیر رحمان کاکا سره خبرې کړې دي او دغه یو رپورټ یې برابر کړی دی.
شیر رحمان کاکا چې د 400 کلیاس کلی اوسیدونکي دی وایي چې دوه کاله وړاندې سیلاب کور روان کړو او تر دې وخت ورسره کوم دولتي کومک نه دی شوی. دی وایي چې 15 بچی دي او د ګټې وټې بل هیڅ سوک نشته. د کلی نه هر ورځ د دیاړې لپاره پیښور ته راځي. دوی د خپل کور او بچو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
یم د کلیاس 400 15 بچی دي، کار روزګار مې نشته دی او پیښور ته دیاړې لازم راځم. کلو شی کلو نشي او بدقه بچو له 300 روپۍ ګټم او خپل ټایم پاس کوم. سیلاب راغلی رمنگا راغا کوٹا روانہ شو جی تیری جی او مات تے او حکومت راغلی ول تے کہ زے پدے خر کول راشن رات یو دو پیری ملو شو او سو راسا اے سم نشتا دی
دوی زیا تو وچ دے سیلاب زپلو ل پارا پ دولتی مرستو کی د تے یو تمبو او سلک دے راشن ور کڑے شو خو اس د خدای سری تناستی. دوی زیا تکڑا چی بچی اس سبق وای خو کہ حالات دا سے خراب وی او مزدوری نوی نو پ بچو ب سبق پر خودلو تا مجبور شی او چرت پ کار بئی ولگوی
بچی می جی سبق وای لورم کې ماشاءالله مشر لورم دا او زویم دې اوس مې نور وس نشته کې دا غینو دا قسلی نو را بچو باندې هم سبق پرې دم بس مزوري وپې کوم روزګار وپې روانو شوب کو واسطه حکومت ته غریبانه خلک او اوس وسته کار مې نشته په دغه کور کې سره بوسیګو او پلار مې مردې او فاتشه وی او مور مې د بوډې بیمار د بار راتوم پیسې نشته ډاکټرانو لړ چې غیب تړې لاله او دا الله سره ته ناسو جی
په دغه سوال چې دولت او یو شمیر نړیوالو ادارو د سیلاب ځپلو سره ډېر مرستې کړې دیولې پاتې شوی دوی اووی
تمبو مو جی اغشتو دا ناظم صاحب را کړو بلته کې کړی کې ډېر خرکو لا کاغذونه بیرانولي کول نوم بیرانولي کول او شی براته نه ملاوي دوه خپل ګورونه ته وړم دننه کو ار شی وم دننه کو او مون غریبانه خلکو ته به سم نه ملاوي دوه باتھرومونه ټول خرکو لا جوړ شو کمرې جوړې شو خرکو لا غریب سړی او چاته ویلم نشو خلک به شپارستون دنیا لګیا لري کوي پسو ګل شل په ور کې نه غل پمنډا کار کوي
د شرحمان کاکا د وران کور په سوال راته د 400 ضلع ډي سي او ظفر علي شاه صدا سي وي د شیرحمان کاکا په وینا غوښتنه باید واکمن د خبر واخلي چې بچي د زده کړو نه محروم نشي بلخو د 400 انتظامی واکمن وایي چې په 400 کې داسې سکور نه دی پاتې شوی چې دولتي مرسته ورسره نه وي شوی اصرار تل مشال رادیو پېښور
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ خوندور پیغامونه تبصرے ٹوکے شیرونا او خیستہ خبریں منگتھا پریک دے
اوریدونکو یو میاشتو شو چې د پاکستان حکومت په انټرنیټي ټولنیزه شبکې یوټیوب بندیز لګولې ده دا چې د حکومت دغه پریکړه ته زدکونکو په کم نظر ګوري په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی د پوهنتونونو له سوتنو زدکونکو سره خبري کړې دي او دغه یو رپورت یې پرې چمتو کړی دی
د کراچۍ یونیورسيټیز د کوونکی وای کوي خواته دغه بندیز باندې یو شمیر خلک خوخ دي خو بلې خواته ګڼ شمیر هغه د کوونکی چې د یوټیوب کارونکو وو د دغه بندیز له عمله د سخت ستونزو سره مخامخ دي
زمانو مشکور علم دی او زه په فورث ایئر کې ما زم چې دا نو په کار چې یوټیوب بند شي وي او بل زمنګ سره د دې داسي الټرنیټ سره د سیستم شته نه نو یوټیوب باندې داسي سیزونه دي چې هغه زمنګ د نالج د پاره یا تعلیمی لیول باندې یا زم چې فل انټرټینمنت چې د صرف یوټیوب دی باندې کې نو یوټیوب د نالج په لیول سره د میوزیک په لیول سره د انټرټینمنت چې سمره دی هغه یوټیوب کې یو
په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسيټیز د کوونکې ماجد وای د یوټیوب بندېدو د پز دکړو اغیز کړی دی او هغه هیله مندې چې د ټولنیزو اړیکو له دغه ویب سټ څخه به زر تر زر بندیز لری کړی شي
دلته کې کراچۍ کې نیم پنی مم علاقان په یونیورسيټۍ کې سبق یو سره ور سره بل کارم کوي کنه لری علاقو نه راغلي دي زما خپل داس مثال دی کتاب دې منه کتنه شو زده فلسفي لیکچره ګورم دنیا جهان په دې کې داسې ویډیوګانې دي چې هغه د علم د پرډيري خېلي دغه خبره ده چې ما به نېشنل جیوګرافیک سپیشل باندې په کتله ما سره کې بل نشته نو ما به د یوټیوب نه کار وخستو اغا چې کم دې ما باندې بندې درمه خبره ده چې لیکچر په دې یوټیوب باندې بلا لیکچر پراتی دي و څه د نوې تیوري پېښ ولا د انسان د راتلو د پاره دا ما ته پته نه وړي د څه تیوري د څنګه تیوري ده د هیګز بوزان ګارد پارټیکل چې کم دا ډیسکور شوه دي دې متعلق ما ټول معلومات د یوټیوب مغنا ویډیوز نه وکړه
د همدې یونیورسيټي یو بل زده کوونکی محمد امیر د زده کوونکو د پاره د یوټیوب اهمیت منی خو هغه په دې د لګول شوی بندیز ننګه کوي
موږ دا احتجاج په دې انداز ریکارډ کولې دي چې رات کدی دا فلم د دین نه لري کوي نو بیا موږ بل دې سفتیا دغه په کار سپارتي بایکاټ په کار دی ټول اسلامي ملکونو لا دا موږ نو یو جره په اسلامي ملکونو کې د یوټیوب د همیشه د پاره بنشي په یوټیوب باندې موږ خصي زرم خودلې شو چې د کومه پورې دا فلم هغه نه لري کړي د یوټیوب نه او د کومه پورې هغه ما پیډه د وختلې او دا هغه پورې موږ له سپارتي بایکاټ په کار دی او یوټیوب بند ساتل په کار دی
د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي چارواکي وای تر اوسه یې د ټولنیزو اړیکو له ویب سټ یوټیوب څخه د بندیز لری کولو په اړه پریکړه لا هم نه ده کړې یوټیوب د هغې ویب سټ نوم دی چې د نړۍ د ګډ ګډ څخه پکې خلک خپلې ویډیوګانې او فلمونه خپروي او په دې توګه خپل نظریات له نړیوالو سره شریکوي په دغه ویب پاڼه کې د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په ضد د یو فلم ټریلر خپور شوی وو چې لدې ورستو د پاکستان حکومت په ټول ملک کې د انټرنیټ کارونکو لپاره په یوټیوب بندیز لګولې ده ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
نوی خیالونه
نوی سازونه
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجې
اور دن کو لسنی میں بجی کی دن کی دی احمد شاہ زمی دادے اسٹوڈیو تراغلے دے نو ددن آباد مشال خبروں نو لنڈی سور
پاکستان د ملال یوسفزی لپاره د تمغای شجاعت اعلان کړی دی بلخوا د پاکستان د کورنی چارو وزیر د پاکستانی طالبانو د ویان پر سر د 10 کروڑ روپو د جایزه اعلان کړی دی د خبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دی چې د تراګری په ضد قام یو سوی او اوس وخت راغلی چې دورپک په ضد عملی ګامونه پورته کړل سي د پاکستان انتخابات کمیشن د هیواد د پارلمان د دور دیش غړو غړیتوب تر هغه وروسته بحال کړی چې یاد غړو د خپل اساسو او ټیکس معلومات جمع کړل د هند پوځوای پاکستاني عسکرو د هند تر انتظام لاندې کشمیر باندې په درنو وسلو ډز کړي او درې عام وګړي وژل دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشري ټول ټاکنو ته ولاړ میټ رومنی په دوهمه مناظره کې د اقتصادي ودې د لارو چارو او په منځني ختیځ کې د امریکا د تګلارې پر سر له یو بل سره اختلافات څرګند کړل
احمد شاہ زمی اوریدونکو اوس له اسلام آباد زمون خبریالې رابعه اکرم خان را لیګلی د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی تاسو ته ورو
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې اثر لرونکو خلک او ادارې د اربونو روپې ګیس پټوي او نقصان پوره کول لپاره دا غټ رقم په غریبانو اچوي ادارې مخ کې لیکي چې د ګیس نه علاوه د اربونو روپې د بجلی د غلا هم سلسله روانه ده او دا نقصان هم د اولس په بلونو کې شاملېږي ګیس او د بجلی غلا عموما د مدلکا محکمو د عملی غفلت د غټو خلکو دباو کرپشن او بدعنوانی نتیجه وي ادارې لیکي چې نور ملکونو کې د حکومتونو د پالیسي وي چې مالدار خلکو نه ټیکس وصولیږي او هغه د غریب اولس د خیر ښېګړې لپاره استعمالیږي خو دلته کیسه بدله ده اوبه ګیس بجلی او د پېټرول مصنوعاتو کمپنیانې نرخونه اوچت کړي او منافع خپل خوري ادارې وایي چې خاورو تیل د غریب اولس د استعمال لپاره وي خو د دې نرخ د پېټرول نه اوچت دی د توانایي په بحران کابو موندل او د دې حل په ځای د پېټرولو ډیزلو تیل سي ان جي په نرخونو کې په اضافه زیاته توجه ورکړی کیږي چې له وجې صنعتونه تباه کیږي او سرمایه کاران د ملک نه بهر روان دي ادارې اخر کې لیکي چې بیروزګاری زیاتیږي او د غریبۍ شرح کې اضافه روانه ده په کوم ملک کې چې لس لکه خلک ټیکس نیټ نه بهر وي او د اخی بوج په غریبانو اچول کیږي نو حکومت له پکار ده چې د پېټرول مصنوعاتو ګیس او بجلی نرخونه زیاتولو په ځای د وسایلو غلا او په کرپشن د قابو موندلو لپاره سوچ وکړي د حکومتي پالیسیانو محور دی د مخصوصې طبقې مفاد او تحفظ نه بلکې د یو عام وګړي د خیر ښېګړې تحفظ پکار دی ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې حیدرآباد کې نوې بلدیاتی نظام په حق کې د پیپلز پارټي په یو جلسه کې سندھ پیپلز لوکل ګورنمنټ ایکټ 2012 د مکمل حمایت اعلان شوی دی نو خلا ردا ده چې کمپرس لیډران او بل سره اختلاف لرونکي دي د خبرو په ذریعه د دې معاملې مختلفو اړخونو نه جاج واخلي ادارې وایي چې بلدیاتی نظام د جمهوریت وړومبی بنیادونو کې یو اهم عنصر دی دا هغه ابتدایي زده کوونکي ځای دی چېرته نه چې د نوې نسل عوامي نمائندې منتخب کیږي او دا نمائندې د اولس خدمت او قانون سازۍ معاملات په سنجیدګۍ سره د حل کولو تربیت ترلاسه کوي اداریا وړاندې لیکي چې جمهوریت یو نعمت دی د دې قدر په کار دی هو هغه خلکو خلاف د اتحاد ضرورت دی څوک چې جمهوري نظام او اقدار خرابول غواړي او د جمهوري نظام حفاظت په دې صورت کې ممکنه کېدای شي چې سیاستدانان د بین الاقوامي قومي او مقامي مسلې او اساس معاملو باندې دی متفق رائے ته اهمیت ورکوي اداریا اخر کې لیکي چې پیپلز پارټي د مفاهمت سیاست ته په کم مثبت انداز کې د وده ورکولو عزم کړی دی نو اتحادی او نور سیاسي ګوندونو لپاره دا چې دغه مثبت انداز کې دی جواب ورکوي نو سن سبي سره سره د نور ملک سیاسي منظرنامه خه طریقې سره بدلې دی شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات ټایمز مجله لیکي د قاتلانه حملې یو هفته وروسته ملالې یوسفزۍ ته اوس هم په بیړني ډول د سخت طبي خیال ضرورت دی چې پکې د مغزو آپریشن او نیورولوژیکل بیا رغونه شامل دي د مجله په خبره دا یو خراب خبر دی خو بل طرف ته یو مثبت اړخ هم شته هغه دا چې د پینډینه برمنګم ته د سفر کولو جوګه وګرځول شو هغل تبا ډاکټرانو ته دا امتیاز حاصل وی چې د طالبانو پر ضد پاسي دلی دی او بهادر جینه علاج وکړي. مجله زیاتوی هغه خپل شاته په هیواد کې ولس پریخي چې پر هغه د وسلوال برید خلاف یو ځای شوې دي. ټایمز لیکي د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر امید ښکارا کړ چې د برید سره به د تحریک طالبان پاکستان په اړه د ولس فکر بدلېدلو کې مرسته وشي او دا هغه هیله ده چې د ټولې نړۍ لخوا به څرګنده شي. خو پکار د پاکستان د لا نور ښه والي لپاره کوشش وکړي چې دا ډول د طالبانو د ظلم مکمل ردونه وشي او د جینکو لپاره د سیکنډري یا د پنځم کلاس نه د زیاتې کچې سکولونه جوړ شي چې یوازې د بهرنیو د مرستې او خیرات سره نه بلکې د حکومت بنیادي مقصد سره به جوړول کېږي. بلخوا فورن پالیسي مجلې لیکي په دا وروستیو کې په واشنگټن کې په دې خبرې سیوا شوې دي چې امریکا به نور تر کوم وخته په افغان جګړه کې بوخت وي او دا چې په دې کې به څومره وخت لګي چې امریکا له هېواده وځي چې د تیرو 1200 کلونو راهیسې پکې پوز ځای پر ځای دی. مجله د ټایمز مجلې د یوې لیکنې حواله ورکولو سره لیکي چې په واپس وتلو کې به امریکا څومره وخت اخلي او د امریکا د دفاع وزارت هغه خبره چیلنج کوي چې په حفاظتي لوجستیکي ډول به له هېواده وځي. فورن پالیسي لیکي ځینې کارپوهان دا وایي په حفاظت سره د هېواد نه واپس تلل به لږ تر لږه شپږ میاشتې او یا کېدای شي یو کال واخلي. خو د هغوی په خبره د دوو کالو په پرتله یو کال کافي ښه والی ښکاره کوي. مجله لیکي که څه هم د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د خلیجي هېوادونو خپلې لومړۍ جګړې نه زده کړه کړې وه چې به پکې ډېرې لوجستیکي مسلې وي، خو افغانستان بیا لږ جدا دی. پوځ هغلته کوشش کړی چې ډېر لوی مرکزونه جوړ نه کړي چې دا ډول کور ته کم سامان وړل وي. مجله د یو ریټایر شوي پوځي چارواکي ګس پیګنس تخلي لیکي بیا به هم دا یو چیلنج وي، خو پوځ چې هر څومره وخت ورکړل شي کار به سرته ورسوي.
ملیحا میرزاده اوریدونکو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې وه او په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال احمد رشید په خپل مقاله کې وایي په داسې حال کې چې په 2014 کال کې به په افغانستان کې ولسمشریز انتخابات ترسره کیږي، له امریکا سره په دغه هیواد کې د سیاسي پروسې د خوندي ساتلو لپاره هیڅ پلان نشته. نوموړي همداراز د پاکستان په اړه لیکلي چې دغه هیواد د تباهۍ پر لور روان دی او اسلام آباد باید د طالبانو په اړه خپله دومخې پالیسي ختم کړي. د احمد رشید د مقالې تفصیل له اسرار عالم مومند اورو.
په ورځپاڼه فاینانشل ټایمز کې لیکوال احمد رشید په خپل یو مقاله کې د اسلامي هیوادونو د روان حالاتو په اړه لیکي چې یو خوا د مهال په پاکستان کې حالات ډیر خراب دي، نو بل خوا د پولي هغې غړې ته په افغانستان کې د نړیوالو لخوا افغانانو ته د انتقال عمل هم په سمه توګه نه دی روان. همداراز په داسې حال کې چې په 2014 کال کې به په افغانستان کې د ولسمشري انتخابات ترسره کیږي، نو له امریکایانو سره په دغه هیواد کې د سیاسي پروسې د خوندي ساتلو لپاره هیڅ پلان نشته. ښکاري داسې چې په ورته هیواد کې به اقتصاد خراب شي او جنگ سالاران به بیا په واک کې راشي. احمد رشید په خپل مقاله کې لیکي پاکستان اوس مهال د تباهۍ په غاړه ولاړ دی او باید چې نړیوال طاقتونه په جدي توګه د اقتصاد په برخه کې د دوی مرسته شروع کړي. خو لیکوال وایي پاکستانیانو لره هم پکار دی چې خپلې مسلې په خپل حل کړي او دا کار هله ممکن دی چې د طالبانو په اړه خپله دوه مخیزه پالیسي ختم کړي. د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې دومره زیاتې خرابې شوې دي چې پر یو بل د اعتماد په بحالۍ کې به ډېر وخت لګي. احمد رشید وز د منځني ختیځ حالاتو په لور راځي او لیکي چې د امریکا لخوا د عرب پاسون د ملاتړ وروستو په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې ولسونو له ډکټیټرانو ځان خلاص کړو، خو د حکومتونو له نسکورېدو وروستو امریکې ورته هیوادونو ته په مکمله توګه شا کړه او دارنګ یوازې اروپایي هیوادونه په لیبیا کې د یاغیانو ملاتړ ته پریښودل شول. همداراز په مصر کې اخوان المسلمین چې په حکومت کې د راتلو وړاندې یې د میرمنو د حقونو خبرې کولې، اوس د سعودي عرب او ایران په طرز حکومتونو باندې نظر دی او د دې باوجود د امریکا لخوا هیڅ قسمه غبرګون مخې ته نه راځي. لیکوال وړاندې لیکي چې عرب پاسون تر ډېره حده کامیاب شوی او اوس ضرورت د دې خبرې دی که چېرې د امریکا د بنو چارو وزیر سره وخت نه وي، نو باید چې نور سفارتکاران د دې لپاره وټاکل شي چې هغوی په ورته هیوادونو کې د روان بدلون حوصله افزایي وکړي. احمد رشید په اخره کې لیکي چې د اسلامي نړۍ په حق کې به یوازې اوس دا خبره بهتره وي چې په امریکا کې را روان انتخابات ریپبلیکن وبیلي او ډیموکراتیک ګوند یې وګټي، ځکه چې د میټرومنی ریپبلیکن ګوند پالیسي به امریکا په اسلامي نړۍ کې په یو بل جنگ اخته کړي.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه بعد ورځې راوتلې ما وېڅ دارا کوي لګ
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
لورې په کراچۍ دا، مورې په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنه د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې هم دې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو د جاپان مرستندوی اداره جایکا یا پی ایم ایس با د سباندې 3 میلیون امریکایي ډالر په لګښت د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې سربند او استنادي دیوال جوړوي. په همدې اړه د ننګرهار د والی او پی ایم ایس ادارې ته مشر ترمنځ یو قرارداد لاسلیک شو. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د دغه قرارداد د لاسلیک پر مهال د ننګرهار والی ګلاغا شیرزی وویل چې د جاپان هیواد په ننګرهار کې تر دې د مخه هم ډیر بنیادی کارونه تر سره کړی دي.
جیکا د موسی د مشر کاکا مراد سره یو قرارداد امضا کړی چې هغه د خیوی پولیسوالۍ کې یو سربند او یو سندي دیوال جوړیږي چې دا د 2 میلیون یو لک ډالر په شاوخوا کې جوړیږي. زه د جاپان د دغو مرستو څخه ډیر تشکر کوم چې په خیوا کې، کامه کې، بیسود کې، سرخرود کې، وټکوټ کې او په ډیرو ولسوالۍ کې د جاپان د
د پی ایم ایس ادارې مشر ناکاموراو په خپلو خبرو کې وویل چې تر هغې به د بیا رغونې کارونو ته دوام ورکړي سو پورې چې ټول ننګرهار سرسبزه کړی نه وي.
مگر نن سبا دا وچکاری نه وځه تا اقرار قرار خراب شي وا تا بنګ لاس کاله مخره دا پروگرام روان دی. یو یو خراس کو چې دا تمام زی شین کو ان شاء الله دا هغه تایم پورې چې تمام ننګرهار پروینس شین چې زمون کوشش.
د خیوی ولسوالۍ یو تن قومي مشر وایي چې د سربند او استنادي دیوال په جوړېدو به د سیمې د خلکو ستونزې تر ډېره هوارې شي.
نو دا ډېر نیک قدم دی او زه ډېر خبر خلکو ډېر مشکلات به د باندې کمیږي. دیوال هم ما سر دی او سربند مشکلاتونه هم تقریبا د خیوی د ولسوالۍ جنوب خوا ده چې د کامې پل نه شروع کېږي. خاص کونړ سره نخلي ډېره غټه ساحه ده او پر نفوس ساحه ده. ځمکه ده تقریبا 5000 جریب ځمکه په دې ساحه کې موجوده.
د یادولو ده چې دغه سربند په جوړېدو به تر 3000 پورې هکتار ځمکه د کرکیلي جوګه شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونه رانه تېره شوه.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت تېر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها، نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال راډیو خبرونه واوري.
او ورشه.
او اوریدونکو، اوس درته ونیزه خبرونه پلوشه وړاندې کوو چې پکې به د نورو رپورټونو تر څنګ له مشال ریډیو سره شوي د سواد د ملاله یوسفزای خبرې هم واوري. پلوشه خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکاره فرخنده وزیر جوړوي.
پلوشه
بهر کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور ده
او د چا د زړه ټکور ده.
دا سولې بیا راګیره په دی اور ده، د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده.
نن یې واوره په دی غږ کې چې کوي کمې پښتنې، هم لتان هم لمانا راته غږ کې د اګرانه.
پلوشه
اوریدونکو، په پلوشه کې مو ظفر خندا وزیر هرکلی کوم. په روان پروګرام کې به واوري د جینکو د تعلیم لپاره غږ پورته کوونکې د سوات ملاله ولې د وسلوالو طالبانو لخوا په نخښ کړل شو.
لیډرشپ زم چې زه یو داسې لیډر جوړ شم، انسپایرینګ لیډر
چې هغه دا کم قوم چې پاکستان دا کم نیشن چې دا لیډ کی
د پښتنو په ټولنه کې د لوپټې په اهمیت رپورت لرو.
خپل کلتور ډېر مهم دی او زموږ په کلتور کې بیا نو ټکرای یا د صدر یا سلو دا یو مهم ځای او مهم ارزښت لري.
او د هالیوډ فلمی هنرمنده انجلینا جولی وای دا غواړي په جهان کې د بې کوره شوو کډوالو لپاره اواز پورته کړي.
All of these people have lost their homes and they've fled extreme violence, they've lost their families.
د ټولو اول رازو د ملالا یوسفزای په اړه د ریپورت تا د سوات ملالا یوسفزای چې د ماشومان نړیواله جایزې ته نومول شوی او د پاکستان د حکومت لخوا ورته د ملالا یوسفزای په نامه د امن ایوارډ هم ورکړل شوی دی. د نهې پورس په سوات کې د دوه وسلوالو کسانو په یو بریټ کې سخته جوبله شوې ده. له هغه سره د هغه د سکول دوه نور ماشومان هم جوبلې دي. په 2011 کال کې د هالند د یوې ادارې لخوا ملالا یوسفزای د ماشومانو د نړیوالې جایزې لپاره د منتخب کېدو وروسته د مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو دا ډېره خوشاله ده چې با پښتنه جنې د دغه ایوارډ لپاره منتخب شوه.
او فرست ٹائم د پاکستان نه ماشوم منتخب شوی و د پاکستان نوم به فرست ٹائم لاغه دغه د پارم د ډیره خوشاله مایا د ملک ته پاره یو اعزاز دی. او دغه نه بعد یو پښتنه ماشوم چې د سواد سره تعلق لري د سواد او د شاهي د غرور سره تعلق لري هغه به فرست ٹائم رااله او موږ چې کم محنت کوو هغه مطلب هغه تلک شاندي مطلب هغه دنیا ته خوړو د دې پیسې په مدد سره.
پنځلس کلنا ملالا یوسفزای د سواد په سیدو شریف کې د جینکو په یو نیجی تعلیمي اداره خوشحال پبلک سکول کې تعلیم حاصلوي. ملالې له مشال ریډیو سره څه وخت مخکې په خپلو خبرو کې دا ویلي وو غواړي چې یو سیاستواله جوړ شي ځکه چې د دې په فکر په سواد کې چې سولي دل نو دا احساس ورته وشو چې دوی یو تکړه سیاسي مشرتا ضرورت لري.
دا غوي مور پلان چې دا غوي موټیویټ کول غواړم چې هغه خپل لونه چې دا سکول ته داخل کی د دې خلکو ز ذهنونه چې هغه رايخ کما د دې لپاره زه غواړم لیډرشپ زم چې یو داسې لیډر جوړ شم انسپایرینګ لیډر چې هغه دا کم قوم چې پاکستان دا کم نیشن چې دا لیډ کی او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم کاغه په هر څه طریقه باندې.
ملالا یوسفزای له هغه وروسته په نړیواله او کامی کچا شهرت ومندو چې کله په سواد کې ورپکو طالبانو د سکولونو ورانولو لړۍ روانه کړه او په 13 د نجونو پوسټه کړې بندیز ولګو. نو ملالې د تعلیم ضد غکړو پر خلاف په واړه عمر کلم ته لاس کړ او تر خپل وسی په هر ځای کې خپل غږ پورته کړ. ملالې د 2009 کال په اوګدو کې د ګلمکۍ په نامه د بی بی سی اردو پر ویبپاڼې په سواد کې د هر ورځې پیښې لیکلي او هلته به یې د طالبانو او پاکستانی په وسترمنس پر نښتو تبصرې کولې چې څنګه د سواد خلک له سختو تیریږي. هغه د ډایری ګرل په نوم هم پیژندل کیږي. ملالی یوسفزای ته په بیا بیا وسلوالو طالبانو د مرګ دړکې ورکړې وې او هم هغوی پرې د حملې پړه منلې ده. ملالا یوسفزای د سوات منګوري اوسیدونکې ده. په هغې د حملې خبر د ملکی او نړیوالو مطبوعاتو ترڅنګ په ټولنیزه میډیا کې هم بحثونه وشول. خلکو دغه حمله په سختو ټکو وغندله. د بشري حقونو یوه فعاله ماروی سرمت په خپل یو ټویټر پیغام کې لیکلي خوږې ملالۍ سترګې وغړوه ته د ټول پاکستان مستقبل یې. د بشري حقونو یو بل مبارزه فرزانه باری وای ملالا د پاکستان راتلونکې ده. کچرې دې تاسو وشو نو دغه به د پاکستان حال اهم وي. پر هغې د حملې نه یوازې په ملکی بلکې په نړیواله کچه غندنه شوې. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک وای په ملالا یوسفزای حمله د بزدلانو کار دی.
دا غړم چې دا انتهایی بزدلانه قدم دی او د دین دا بالکل واضح ده چې دا ظالمان چې دی د دې زور چې دی دا وبښوي دي. او بیا د موږ معاشري ګور څه دستور دی چې دلته خلک ګور زنانو باندې اټیک نه کوي ماشومان باندې اټیک نه کوي او بیا په جینکو ماشومان باندې اټیک کول او دا انتهایی افسوسناک خبره ده بلکې دا ډیره لویه شرم خبره ده چې دا ماشومان چې سکول ته رواني او دغه ظالمان په اټیک کوي. زما یقین دی چې د ټولې دنیا په تاریخ کې دا څه بزدلانه قدم چې دی د دې مثال نشته. موږ دا ګرو چې ان شاء الله دا ټول کام چې دی په دې باندې بد وایي دی خلکو ته بد وایي او موږ دا
ملالا یوسفزی په سوات کې د جنکو د تعلیم لپاره په 2009 کال کې خپل آواز پورته کړی وو او غواړي د خپلو همزولو د تعلیم او زده کړې لپاره کار وکړي. اوس هم د پښتنو په ټولنه کې په لوپټې یو رپورټ ترازو.
لوپټه هم یو له هغو کلتوري ارزښتونو څخه ګڼل کیږي چې پښتنې مېرمنې له ماشومتوبه د ژوند تر وروستي پړاو پورې خوښوي او د لوپټې پرته ورته خپله جامه نیمګړې ښکاري. لوپټه له داسې اسلامي او پښتني اقدارو څخه ګڼل کیږي چې له خزینه پرته نارینه هم ورته په ډیر درنښت قایل دي. د ننګرهار پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصله مسوده شینواري د لوپټې په کلتوري او اسلامي ارزښت راته وایي.
د افغانستان یو دود چې د غډیر او مناسب دود چې د اسلام سره هیڅ کوم ټکان نه لري، هغه هم دغه د ستر او حجاب موضوع ده چې دته په افغانیت کې خاص ارزښت ورکول شوی دی. لوپټه چې د ښځو لپاره قیمتي جوهر په نوم باندې اهمیت لري.
د مرسل نوري په نوم یو بل انجلۍ وایي چې لوپټه د پښتنو مرمنو داسې یو توکي دي چې د حجاب کار هم ځنی اخیستل کیږي.
لوپټې ته خو خزینه طبقه ډیر په درانه نظر ګوري، ځکه چې هغه د کوچنیوالي نه ان تر هغه وخت پورې چې دوی تر کومه عمر وي زمونږ خويندې د لوپټې څخه استفاده کوي. لوپټه خو د زنانه طبقه لپاره یو حجاب دی. کچیر ته زمونږ د سر څخه ساده وګرځيږي، مونږ ته خلک په یو بل نظر ګوري.
او څنګه جبارخیل وایي چې لوپټه یا ټیکره د عزت او نامو ساتلو نه هم ده.
ټیکره نو د افغاني مرمنې عزت د پیسې باندې دا غي د خوند د ناموس د ساتلو یو ډیره خلاره ده. او بیا موږ مسلمانان یو پیسې باندې افغانان یو، موږ خپل کلتور ډور مهم ده. او موږ په کلتور کې بیا نو ټیکرای د صدر یا سلو د یو مهم ځای او مهم ارزښت لري.
ځوان شاعر رحمت الله زیارمل را سره د لوپټې په حق له یوې ماشوم انجلۍ احساسات شریکوي.
پختر کې خار تر اغلم د کور غټانو مرمنو د پارم جامې واخیست، د وی وړکی وړی د پارم یم واخیست، د دې د جامو سره می لوپټه یا ټیکرای نه واخیست، دې د خپل مور ټیکره را واخیستو او د اختر په ورځ په سر کې.
شاعر او لیکوال ولی محمد کندیوال د لوپټې په اړه په پښتو لنډیو کې رومانی اړخ ته تم شوې ده.
نور به دې د ارزښت سره څومره ربط لري په دې باندې خبره نه کوم، خو یوازې هغه یادونه چې په لنډیو کې دا هغه دا چې وای چیرته چې سره لوپټه وینم یو شیبه منډه د زړه پسې کوم. دا د نارینه د خوانه دا لنډۍ ویل شوې ده. هغه لنډۍ چې د خزینه او د خوانه ویل شوې دي هغه تر دې ډېرې قوي دي. یو لنډۍ ده چې په سالو سم را سره پټ شه، که سالو لنډ شو پښې به زه راټولوم.
د یادولو ده چې لوپټه ډېر مترادف نومونه هم لري، لکه پوړنې، ټیکرې، څادر، زړوکې او سالو هم ورته وایي. او معاصرو شاعرانو هم ورته په خپلو شعرونو کې ځای ورکړی، لکه ارواښاد صاحب الرحمن سلیم چې ویلي وو: خور شوی زړه مې پیرا ټول غوندې شو، د لوپټه را باندې چا خورکه.
As I've grown up and gone to many parts of the world, this was one that I felt nobody spoke enough about.
Of course, with the continuation of the bloodshed shed in Syria, we have to all be prepared. All of these people have lost their homes and they've fled extreme violence, they've lost their families.
دا د هالیوډ د فلمونو پیژندل شوې هنرمنده انجلینا جولی ده. د روان کال د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنر انتونیو ګوتارس خاص استازی وټاکل شو. هغې د دې نه وړاندې په یو شمېر ملکونو کې د ملګرو ملتونو د ښه نیت سفیري یا د ګډول امبیسډر په توګه هم کار کړی او څلوېښتو ملکونو ته یې په دې خاطر دورې هم کړي دي چې متاثره خلکو ته یو ښه پیغام ورسوي. په 2000 کال کې انجلینا د خپل فلم ټام ریډر د جوړولو لپاره کمبوډیا ته ولاړه او هم د هلته نه دا فیصله وکړه چې دا به د بې کوره شوو خلکو لپاره خپل غږ پورته کوي. او په 2000 لومړی کال کې د ملګرو ملتونو د ګډ ویل امبیسډر په توګه وټاکل شو او له هغې وروسته یې په ټوله نړۍ کې د هغه خلکو سره ولیدل چې په داخلي توګه بې کوره شوي دي او یا یې د خرابو حالاتو، پوځي عملیاتو، جنګونو او قدرتي افتونو له وجې نورو هیوادونو ته کډه کړې دي. په روان کال کې د هغې د ښه کار او په نړۍ کې د کډوالو سره د خپلې خواخوږۍ د شریکولو له وجې د ملګرو ملتونو خاص استازی وټاکل شوه. د 2012 کال د سپتمبر په میاشت مارچ کې انجلینا جولی په ترکی کې د شام د کډوالو د کیمپونو دوره وکړه او هلته د خلکو سره ولیدل. په خپلو خبرو کې جولی د شام د دغه کډوالو په اړه وویل:
All of these people have lost their homes and they've fled extreme violence, they've lost their families. They're very, very emotional. They're very grateful to Turkey. They're very grateful to all the border countries.
De tolo khalko khpal corona baili lidi. Dui da tashaddada tirshu. Khpal corona ye ubailali. Da toli zamala para dire de jazbato dake khabari di. De sham da khalak de Turkey aw nor hawaduno der mashkura di. Chi dui ta ye pana war khade. Aw dui gwaadi chi padwi satirshwi aghwai. Aw gwaadi chi khalak da gi khabar shi. دوی ځانونه ډېر یوازې احساسوي او په زړونو کې ډېرې خبرې پرتی.
Much discussions about the violence, there's many things on the news and many things being reported, and yet still they feel very alone and in many ways abandoned.
انجلینا په 1915 کال کې د جون په 14 نیټه په لاس انجلس کې پیدا شوې ده او د مور پلار د پیلیدو وروسته انجلینا د مور سره پاتې شوې. هغه په لومړي ځل په 1993 کال کې په سایبرګ نومي فلم کې کار کړی و. په دغه دوران انجلینا ماډلنګ هم کولو. په دغه دوران یې په یو شمېر فلمونو کې کار وکړ. خو په 1999 کال کې کامیابه فلم ورکړ. د 2000 کال وروسته انجلینا ډیر کامیاب فلمونه ورک لکه گان ان 60 سیکنډز، اوریجنل سین، ټام ریډر، کریډر اف لایف، الیگزینډر، بیاند بارډرز، ا مایټی هارت او داشان یوشمیر نور فلمونه شامل دي.
And he came to me the next morning and told me that she had met with an accident and I was to take her place, and so I did. You saw us here. That is stage of the play.
په 2002 کال کې انجلینا د کمبودیا یو ماشوم د خپل زوی په توګه خپل ک او د خاوند او د خپل پخوانی خاوند تاټان نه په دې طلاق واخیستو چې د دوانو له یو بل سره نور نه جوړیږي. په 2015 کال کې د هغه مستر اینڈ مسز سمیت فلم راغی چې د پیسو په لحاظ یو کامیاب فلم وګرځیدو. په دغه فلم کې هغه د بریډ پټ سره کار کړی وو او دغه فلم وروسته د دوانو جوړانې اوازې خلکو خوښه کړه، بلکې بریډ پټ او انجلینا په حقیقي ژوند کې هم د یو بل ملګري شول. د بریډ پټ او انجلینا یو ماشوم هم دی او دوه ماشومان د کمبودیا میډاکس او د ایتوپیا زهرای هم د خپل ماشومانو په توګه منلي او تربیته کوي. د هغه مینوالو په وانټډ د ټورست سالټ کې هم د هغه کار ډیر خوخ ک او اوس خو هغه په خپل مینوالو کې د وی خزي جیمز بوند په توګه مشهور ده. د هغه په یو بل فلم لینډ اف بلډ ان هانی کې هغه یو مضبوط رول کې په نظر راځي چې د بوسنیا د مینی یو کیسه بیانوي. انجلینا جولی وای څوک هم دا نه غواړي چې د کډوالو ژوند تیر کړي او دا وخت په ټوله نړۍ کې 3.5 ملیون خلک د کډوالۍ په ژوند مجبور دي.
Every minute, 8 people around the world are forced to flee their homes due to war and persecution. No one chooses to be a refugee. Today, 43 million people worldwide have been displaced. We remember them.
جولی نه یوازې د ملګرو ملتونو د خیرسګالۍ د سفیر په توګه کار کړی، بلکې په 2003 کال کې د خپل کمبودین زوی په نوم د خیر خېګړې یو اداره میډاکس جولی پټ فاونډیشن هم جوړ کړی چې د کمبودیا د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره کار کوي. هغه د 2003 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ته 15 ملیون امریکایي ډالر هم ورکړي دي. په دغه پیسو په افغانستان او کینیا کې د ماشومانو لپاره د سکولونو او نور د خیر خیګړې کارونه شوې دي. په 2015 کال کې جولی د هغه ماشومانو لپاره یو اداره جوړ کړه چې د کډوالۍ ژوند تیروي. هغه په 2010 کال کې د پاکستان او 2011 کال کې د افغانستان لپاره د ښه نیت سفیره وټاکل شوه چې دغه هیوادونو ته هم تکړه. جولی په 2010 کال کې پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره ولیدل او د هغوی د حالې ملګري ملتونه خبر کړل. انجلینا جولی وایي دا غواړي په نړۍ کې د هغه خلکو لپاره کار وکړي، کم چې په زور او د خپل خوخي خلاف په خپل هیواد کې او یا هم په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ په ژوند کولو مجبور دي. داوا د دې اونې پلوشا چې تاسو واوریدا، ظفر خندا وزیر دنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیره سخت
راغلی.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده، زموږ په در یو فرصت دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې ولې، د هغه امریکې په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.